Tırşne Osmanlandi.
السلام علیکم د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په لیدو کې بوخت دی. دغه پلاوی کې تاجکستانی ډیپلوماټان او د امنیتي او اقتصادي ادارو استازي شامل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بلخ د والی په مشرۍ یو پلاوی بیا تاجکستان ته تللی و. تاجکستان د طالبانو د حکومت له پایله له دغه حکومت سره تعامل ته چمتو نه و او هلته د طالبانو ډیرو سیاسي مخالفانو ته ځای ورکړی و. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د پخوانی جمهوری نظام د سفیر لخوا اداره کیږي. پښتني دادی چې د طالب او تاجکستاني پلاوی د کاتب په څه معنا دي؟ آیا د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه تاجکستان باندې هم اغیز کړی؟ د تاجکستان اقتصادي مزیتونه او ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00422112501. لاینې کمرغه چې ښاغلی انصاری له سټډیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستړي مشي راځي. پیل لیدنې وکړو چې د طالبانو د حکومت ولی دادې څه باندې څلور کاله وشول، څه لامل دی چې د لومړي ځل لپاره یو لوړ پوړی پلاوی اوس کابل ته راغی د تاجکستان لخوا، حال دا چې تاجکستان پخوا له طالبانو سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل ته زړه نه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب تاسو ښاغلی بندر همکاران او ماجزو لودین کو ته السلام علیکم ورحمت الله. هو وامو دل چې د تاجکستان یو لوړ پوړی هیات افغانستان کراګه او دلته د مختلفو سکتوري ادارو مشرانو د نړیوالو شیوه یا د ګلشي د افغانستان او تاجکستان اړیکې د طالبانو لراتا ګروستا او د اسلامي امارت له ایجاد دویمزل ایجاد وروسته افغان خلیفه لري هم په اقتصادي برخه هم په امنیتي او سیاسي برخو کې تر اوسه پورې هلته د جمهوریت وخت استازی یا سفیر چارې سنبالوي. دغه راز په کونسلي او نورو برخو کې هم او دا اوس یو څه هیلې د دوالو خواو سره پیدا شوی دا ممکن د روسیې لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې تاثیرات هم وي او ورسره د سیمه ایز اتصال او اقتصادي مسایلو دغه راز د تاجکستان سره چې کوم امنیتي تشویشونه دي د هغې په اړه ممکن ځینو موضوعاتو کې هوکړې ته رسېدلي وي او د ځینو نورو په اړه خبرې اترې سره وکړي. البته دا د دې حیات راتګ د یو څه مقدماتي اړیکو راشدر شنه وروسته تر سره کیږي. موږ هیله من یو چې د منځنۍ آسیا دوستي او دونه لکه څنګه چې د افغانستان او هغو ملتونو ترمنځ پراخه تاریخي دوستي تیر شوی او پاتې شوی په مختلفو سکتوري برخو کې به دغه اړیکې لا پیاوړي شي او د افغانستان او منځنۍ آسیا خصوصا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ګاونډي هیوادونه او ملتونه به د دغو دوستانه اړیکو له مزایاو پراخه ګټه واخیستلی شي. دا اوس موږ یو تاسو ګورو چې زموږ د ختیځ ګاونډي پاکستان سره لغوی د پنجابي استبلیشمنت او د استخباراتي ادارو د ناکردو او یو لړ جنایاتو له امله چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کړي او لایې ترسره کوي ستونزې ډېرې پراخه شوي. د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې چې کومې لوی پاټکونه دوی جوړ کړي وو، پاټکونه به ورته وایو، هغه بند کړی، هغه هم د دوی ظلم روان دی او دوی خو هم خطر کوي څو څو واري نورې سیمې خلاصه کوي، د نورستان تر کندهار او هلمند او بارامچې پورې د دوی بمباری چې د افغانستان د خلکو په بیچاره خلکو په کلو یې کولی، بلکې په دې وروستیو کې دوه وار یا تر هغې زیات کابل هم بمبار کړ او جنایت یې ترسره کړل. بې ګناه خلک یې په شهادت ورسول، ډېر ټپیان شو، د هغې غرامات، د هغې خونبها او د دغې جنایتکار پوځ د محکمې مسله هم یو موضوع ده چې د افغانستان خلکو ته پرته ده. نو موږ هیله من یو چې د دغې بندښت له امله چې اوس ایجاد شوی د افغانستان د سوداګرو ځانن، زه په ننګرهار کې وم، د ننګرهار د سوداګرو له مشرانو سره م لنډ کتنه وکړه. دوی ویلي چې تر یولس زرو ډېر کانتینر د افغانستان د سوداګرو هلته بند پاتې دي. دغه راز د تاجکستان، ازبکستان او منځنۍ آسیا د سوداګرو هغه ترانزیت مالونه هم هلته بند پاتې دي چې پراخ تاوانونه وراوختي او لا وراوړي، تقریبا د 15 میلیارد ډالرو پورې دغه سوداګري توکي هلته پراته دي او په هر کانتینر تقریبا $130 یو لګښت راځي هره ورځ، او $30 ټول $170 کېږي. دغه اضافي مصارف ورباندې راځي او هغه مالونه چې هلته پاتې کېږي او خرابېږي او تاوانونه وراوړي، دا د $15 میلیارد شاوخوا. دا یو بله مسله ده. نو موږ فکر کوو چې په دغه سوداګریزو کوریډورونو به هم دغه پلاوی د افغانستان له لوري سره او د افغانستان د سوداګرو د ټولنې او اتاقونو سره، د صنعت او تجارت د برخو سره خبرې وکړي او تر څنګ یې هڅه وشي چې داسې نورې بدیلې لارې په ګډه سره دغه استانونه چې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هاخوا قرغزستان او نور هیوادونه دي، دوی سره پیدا کړي او هڅه به وشي چې بیا هغه د ورېښمو لارې یا سلک روډ او دغه راز د لاجوردو لارې سوداګریزې لارې دا سره بېرته فعالې کړي چې په هغې کې چین او ترکیه او ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه او افغانستان او دا ملتونه زموږ سوداګر دغه لارونه پراخه استفاده وکړی شي، ګټه پورته کړی شي او نور د پاکستان غوندې په هغې کې د تحلیل شوي او تپل شوي غاصب او قابض پوځي او استخباراتي رژیم او یا استبلشمنت له لومو هم د منځنۍ آسیا خلک خلاص شي، هم د افغانستان خلک د دوی د تروریستي جنایاتو نه هم خلاص شي، د دوی د اقتصادي جنایاتو نه هم، او د امنیتي او دفاعي برخو کې هم موږ هوکړې ته ورسېږو چې د پرمختګونو د سوکاله او آرام ژوند او د پایداره منو ترقیاتي انقلابونو خاوندان شو. او دغه تحمیلي جګړې چې پاکستان همیش غرب او امریکا او نورو ځایونو نه پروژه اخلي، او بیا دا پروژه د افغانستان او منځنۍ آسیا د ملتونو په وړاندې او حتی د چین په وړاندې او روسیې او د ایران او نورو په وړاندې عملي کوي د خپلو ګټو لپاره، د دغې جنایتکارانه پروژو او د دې د لومو نه د انسان د ملتونه خلاص شي. خو دا پراخ کار غواړي او جدي افغانیت نه کار اخیستل غواړي او همکاري او د تمدنونو د همکاري فضا لا پراخول غواړي، ترڅو د تمدنونو د ککر دغه سوماتيري او فلسفه د منځ لاره.
کورودان انصاري صاحب سلامت او سیر سره پات شي، راځي چې د جانباز صاحب د سر خبرې هم وورو. جانباز صاحب ستړي مشي بحث ته، ستاسو په نظر د تاجکستان اصلي اندېښنه څه ده او څه فکر کوي پلاوی له کومه اجنډا سره کابل ته راغلی؟ په ظاهره سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکې یا دیګیا ما په خوا تر دې تاجکستان له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره اړیکو ته زړه نه ښکاو او ویلي چې د افغانستان له خوا دوی ته ګواښ متوجه دی. اوس پلاوی څه فکر کوي په کوم نیت راغلی کابل ته؟
سلام خاغلی روجین تاسو ته، میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. خب در هغه ځای چې ما ځینې تاجکي روسي او د غسې د منځنۍ آسیا منابع وکتل یو مرور مې وکړ او هغه کوم برداشت چې زه لرم د دې حوزې نه دلته څو عنصره دي یا څو لاملونه دي چې تاجکستان اوس غواړي تعقیب کړي. تر ټولو دمخه خو دا ده چې هغه عمومي کوم پوزیشن چې دی د تاجکستان د ټولګټو هغه د کوم امنیتي سازمان په ترڅ کې هغه موقف یا دریز تغییر نه دی کړی. هلته تقریبا ټول هیوادونه چې د دغې سازمان دغې ټول شموله امنیتي تړون غړي دي دغو هیوادو دریزونه تغییر نه دی کړی. دا یو یعنی هغه کوم ګواښونه چې دوی وختن په وختن یادونه کوي هغه دریز کې تغییر نه دی راغلی. دومه دا چې منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا هیوادونه په لوی تعامل کې را داخل دي اوسنی حاکمیت سره، افغانستان سره، تجارتی، اقتصادي او داسې نور. نو تاجکستان خامخا نه غواړي چې د دغې قافلې نه بېرته پاتې شي او ورځ تر بلې پرې دننه په کور کې د همدې د افغانستان د اوسني حاکمیت د خوا هم ګواښونه فشارونه دي چې دوی هم په یو ترتیب را داخل شي دغې تعامل ته چې اوس خو دوی په رسمي څوک نه پېژني اما تعاملات است را داخل شي. دلته د افغانستان د وګړو خبره هم ده گرچه زمینی تاجکستان د دې په خوانه اوسنی حاکمیت سره غیر رسمي اړیکې درلودلې اته تا ګراتک هم دا اوس چې څو وخت مخکې د طالبانو والی د مزار لار دوشنبه ته وفا اولته مثلا یې ټیم سره ولیدل چې د تاجکستان د استخباراتو رئیس دی همدغه یتیم په لږ تر لږه دوه یا حتی درې ځلې تللی وو افغانستان ته، هم قندوز ته هم کابل ته او داسې نور. تاسو ته معلومه ده چې تاجکستان فرصت د لاسه نه ورکوي چې خپل د برق پیسې هم د همدې حاکمیت نه واخلي. نو دا دومه مسله. درېیم مسله دا ده چې تاسو به پام کړی اوسېږي چې بېشکه تاسو خو ټول شیان تعقیبوئ د تاجکستان یو پلاوی د دفاع وزیر لار پاکستان ته او هلته یې ځینې خبرې اترې وکړې په مجموع کې په اوضاعو په دوه اړخیزو مسایلو. دا هغه ده چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یا د هغه مشترک المنافع هیوادونو هغه ضعیفترینه زوله ده چون دقیقا د همدې هیواد کې ډېره لویه پوځي اډه د روسیې پرته ده او ډېر نږدې متحد سیاسي نظامي امنیتي د روسیې ګڼل کېږي. نو تمن چې په بهرني سیاست کې مخصوصا په بهرني نظامي امنیتي سیاست کې چې کوم ګامونه پورته کوي تاجکستان هغه به د مشورې د مسکو څخه خامخا ترسره کیږي نه. نو داسې هم مهاله تقریبا سفر اسلام آباد او کابل ته اول کې چې دا حیات اول قندوز ته هم تللی وو هلته هم ځینو چارواکو سره طالبانی چارواکو سره لیدلی وو دوی هم مهاله سفر افغانستان ته او پاکستان ته طبعا چې یو سلسله متنوع اهداف لري. تاسو وینئ چې اوضاع نن سبا ډېره کړکېچنه ده په د افغانستان او پاکستان په منځ کې هغه څه چې رامنځته شوي دي. تاسو ولیدل چې یو څه ابتکارات وړاندې کړل ایران مثلا چې غوښتلې منګړیتوب وکړي چې تر اوسه ورته نه د اسلام آباد نه د کابل نه کوم ځواب داسې مشخص نه دی ورکړل شوی ګرچې د سیاسي طریقه چې خو تشکلي دي شوې ده اما نور څه نه دي ویل شوي. همن چې دغه هیئت چې وزي کابل او اسلام آباد ته دوی فکر کوم چې یو پیغام په همدې اړوان به هم لري کابل او اسلام آباد ته ځکه چې دغې د کړکېچ نه نه یوازې افغانستان او پاکستان به تاوانونه ګوري منطقه به هم ګوري او دې منطقه کې مطرح هیوادونه ایران دی، روسیه ده،
بله
او چین دی دې شکه
جنباسه څه فکر کوي تاسو یادونه وکړه چې د پلاوی چې اوس کابل تر غلي مخکل د تاجکستاني پلاوی فکر کوم د ام د پلاوی کوم کسان هم ممکن پکې و اسلام آباد ته تللی وو فکر کوي د منځګړی تو په نیت دوی راغلي غواړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې سره ورغوي ځکه مخکې انصاري سره بشاره ورته وکړه چې و لزر لاري د پولې دواړو غاړو ته ولاړې دي هغه داسې لاري دي چې په هغو کې ترانزیتي مواد بار دي د پاکستان چې هغه غواړي منځنۍ آسیا ته انتقال کړي هم د منځنۍ آسیا ترانزیتي اموال مثلا تورخم او د غجاوي کې ولاړې دي چې غوته باید لاړ سي دغه مسله د منځګړیتوب د سوداګرۍ د حل ده او کنه فکر کوي د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندنې نه وروسته دغه جمهوریتونه چې د روسیې سره په یو ډول نږدې اړیکې لري یا هم د روسیې له اوسنیو واکمنانو سره دوی په یو ډول هڅول شوي چې دوی هم تعامل ته رانږدې چې طالبانو حکومت سره
دغه ټول خیان دي دا ټول شان چې تاسو ته هرڅ کړل تمن چې ها یو څوک چې زی کنه یو حیات خو تمن نو حیات دی نو هغه به په صلاحیت سره زی د یو چا استازیتوب به کوي نو دغه خپل داخلي دل دغه تعاملات کې د ملي اړیکو کې اما که څه فونه چې لري کیږي هغه له لوري نه نه صحیح ده چې اوس ډیکلریشن نشته ما خو د فاکتو دا کیږي په تر څو بل شکه چې هغه کوم تجارتي اړیکې چې د افغانستان د طریقې تر سره کیږي چې افغانستان یو ترانزیتي ارزې ده جغرافیه دا بل شکه کیږي د لوی احمد پروت دی خو تر هغه ځای چې مخکاري دا ترانزیت خپل مستقیم تاجکستان ترډیر کې د شي متزرر نه اوسي ځکه چې دا غیر تجارت لګر نور استقامتون لري د دینه ډیر چې متزرر کیږي مخصوصا ازبکستان قزاقستان روسیا دوی ډیر هغه دي مطرح په دې مسله کې خو ما ستاسو خدمت ته وویل چې په ټولې توګه دا حیات چې زی اهم اسلام آباد ته او هم کابل ته دا خو یو پیغام لري مخصوصا د ماسکاو څخه او د نورو هیوادو څخه هم دا تخپل مسایل هم شته د تاجکستان نو دا ټیپ دا مسایل شته چې فهرست کړي بل شکه چې هغه هم مطرح کیږي ځکه چې نه یوازې افغانستان متضرر دی بلکې دا هیوادو هم چې د افغانستان د تاریخ ترانزیتي اړیکې لري پاکستان سره یا خو هند بهر خواته خپل هند سره ځان چې دا مسایل به ټول مطرح کړي
کور ودان سلامات اوسې جنبا صاحب انصاری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم د سوداګری خونه وای چې له تاجکستان سره په اړیکو کې مزیتونه هم موجود دي ګټي هم موجود دي دوی وای چې په شیرخان بندر کې دوی له تاجکستان سره سوداګری کولای شي راکړه ورکړه کولای شي دغه راز وای چې د تاجکستان لاري دوی روسیې ته هم کولای شي چې سوداګری زراکړه ورکړه وکړي هم د روسیې سره وصل شي څه فکر کوي په دغه حالاتو کې چې طالبان یو څنا هیلې دی ل خپل ختیځ گاونډینه له پاکستان او ټول لارې بند دي او تازه ډالر خونه هم کړي سوداګرو ته چې باید له پاکستان سره ټول سوداګری بند کړي سوداګری بدیل څومره کېدلای شي تاجکستان او د تاجکستان څنګه نور نور هیوادونه او بیا هی قوت روسیه ایا په دې برخه کې هم افغانستان ته لکه څنګه چې ویل کېږي اړتیا هم مزیتونه او ګټې لري په سوداګریز دګر کې
بلې زه غواړم یو د کانټینر او موضوع چې مخکې اشاره وکړه چې یو لزر او څو یوازې د سوداګرو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او لارې چې دوالو خواو ته ولاړې وي او یا ممکن ځینی اوس هم ولاړی وي تا هم لس هزارو ممکن ډیر وي یا لسګونه زره وي ځکه څو بندره دي چې تورخم او غلام خان او دغسې ممکن اندورهډه او دغه سیمې او تر سپین بولډک او بیا تر بهرامچۍ پورې ډېرې لارې دي چې په هغې سوداګري کېده او چې دوستان په دې پوه شي چې یو لزر او څو پنځه ویشت شاوخوا صرف کانټینر دي د سوداګرو چې په هغې کې هم د افغاني سوداګرو دي او ممکن ډېر هم د ازبکستان او د منځنۍ آسیا د سوداګرو ترانزیت معلوموي چې دا بند پاتې دي او کېدای شي په لاره هم ډېر هغه څه وي چې پاتې وي
راځو د سوداګرۍ موضوع د شیرخان بندر چې تاسو یاد کړه. شیرخان بندر د افغانستان او د تاجکستان د اړیکو په برخه کې یو ډېر مهمه سوداګریز بندر وو او د خو له بده مرغه دا څه وخت غیر فعال وو. هغه څه چې د سیمې خلک او سوداګر سره راسدر شلوي یو وخت تجربه چې دا اوس هم جاری او ساری ساتل شوی هغه د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار دی چې په نورو سیمو کې موږ دغه سي بازار په دې شکل تر اوسه پورې نه دی اورېدلې. نن دی لیدلې چې غالبا هر شنبه یا یک شنبه ګډ بازار وي د افغانستان د خانم عام خلک سوداګر خپل مالونه وړي اخوا او د تاجکستان خلک هم راځي پرته له ویزې د تاجکستان په سیمه کې لکه د یو فریزون په شکل بازار دی چې دلته خلک خپله سوداګري کوي. دا چې په کومه کچه بوي کاغۍ ډېره مهمه نه ده، مګر دا د خلکو راشه درشه او دلته تېره او پلوره او دا فرصت یو ښه مثالي فرصت دی. موږ هیله من یو چې ورته فرصتونه د فریزون سیستمونه او پروګرامونه او دغسې بازارونه د ګاونډیو هیوادونو د ملتونو او قومونو ترمنځ رامنځته شي، ولایت په ولایت راشه درشه وي، د هیواد په کچه وي، د سوداګرو او دغسې د جمعه بازارونو سلسلې وي او نورې چې په دې اړه موږ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت، د اطلاعاتو او کلتور وزارت مشرانو سره هم بحثونه درلودلي، د ریاست الوزرا د کفیل دفتر سره چې هغه وخت د مهاجرینو اوسنی وزیر ښاغلی مولوي عبدالکبیر وو، او ورسره د ښاروالیو او نورو ادارو سره، د کرنې وزارت سره، تر څو دغه اړیکې زموږ د بزګرانو، بازارانو ترمنځ، د مالدارانو ترمنځ، د سوداګرو او د عامو ولسونو ترمنځ او د کلتوري بنسټونو ترمنځ دغه راشدار شي، زیات شي، دا حتما هم د سیمې او ولسونو په امنیت تاثیر کوي. د یو بل په پیژندګلوۍ، د یو بل سره د ښو اړیکو او تفاهم او همکاریو لارې چارې برابروي، او هغه کرکې او نفرتونه او یا د تصادم تیوریانې چې یو شمېر مغرب هیوادونه او کلی او یا استخباراتي د ملتونو ترمنځ رامنځته کوي او کرښې وباسي، بیلتون رامنځته کوي. دغه بیلتونونه اوس په نړۍ کې کارنده رول نه لري او ټول ولسونه او بشریت ترې کرکه او نفرت لري، بلکې هڅې دا دي لکه د اروپا یو ښه مثال دی چې هغوی په کلونو کلونو د یو بل سره پراخې جګړې وکړې، نړیوالې جګړې، لومړۍ دوهمه جګړه او دغه راز هیوادونو ترمنځ پراخې جګړې چې میلیونونه انسانان په هر هیواد کې له منځه لاړه. مګر نن وینو چې جرمني او فرانسې سرحد سره معلومیږي، نه دغه راز د اروپا د مختلفو هیوادونو یو څوک داسې ولاړ وي، یو وخت په جرمني کې بل فرانسا کې وي، یا یو عادي خط پروت وي او یا نه وي، داسې رستورانتونه او هوټلونه، داسې مثلا ښوونځي او پوهنتونونه شاید وي چې نیم په یو هیواد کې وي او نیم په بل کې. دغه راز موږ او ستاسې د خلکو ارزوګانې هم دغه دي که دغه د ډیورنډ د خیالي کرښې دواړو غاړو ته ولسونه پراته دي. پخوا دا تفکیک نه و، داسې کلي وو چې کلی به هاخوا و او هدیره به یې دې خوا وه، بل به داسې و چې ښوونځی به دې خوا و، مثلا خلک به اخوا ته و، روغتونونه دغسې، کلینیکونه دغسې، سوداګریز پروګرامونه او راشه درشه، مړي ژوندي، خپلوۍ، کاکا ماما دې خواوي، او مثلا خورینه خواوي، خورینه یا اخواوي ماماګانې دې خواوي. دغسې موږ هیله من یو چې دغه تفکیک رسول دی، چې دې راشه درشې سره کلتوري قوت سره په اقتصادي قوت سره لا زیات شي، او زموږ ولسونه او ملتونه به د دې پرمختګونو نه استفاده وکړي. خو بیا هم وایي چې ډېر جدي او ژور فکر ته اړتیا ده، چې سوهی فکر تا د ترقی او پرمختګ فکر تا د تصادم او ټکر په ځای د خونړی او تبهکارو انقلاب په ځای د همکاري او تفاهم فضا ایجادول او د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانستل باید ټولو هغه خاتمه او اساس وي د خبرو اترو او د پرمختګونو لارې پرانستل.
کور ودان انصاري صاحب سلامت او سید ډیر مننه. جان باسب یو بل مسله زه له تاسو پوښتم، هغه مخکې که زه هم په مقدمه کې ورته ما اشاره وکړه چې تاجکستان داسې مهال طالبانو سره تعامل ته زړه ښه کړی یا هم راځي طالبانو سره راشه درشه زیاتوي یا تعامل زیاتوي، چې دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د ښاغلي ظاهر اکبر لخوا نه اداره کیږي، او ظاهر اکبر په ظاهره هغه کس دی چې د جمهوریت د دوري سفیر دی او د طالبانو سرسخت منتقد دی. دغه راز تاجکستان د طالبانو د یو شمیر سیاسي مخالفانو کوربه هم پاتې شوی دی. څه فکر کوي دغه موضوع کې به طالبان له دوی نه څه غوښتنې لري؟ ځکه دا خو په ظاهر هغه کارونه دي چې د طالبانو په ګټه نه دي یا هم طالبان ترې خوښ نه دي له دغو کارونه.
زه فکر کوم چې په مجموع کې دلته به یو سلسله اقدامات چې تر ډېره بریده د دواړو خوانه یو سلسله انعطاف پذیریګانی وښیي دا به راڅرګندېږي. خو زه فکر نه کوم چې دغه لبکاته دې اوس همدلاسه دې ته ورسېږي، ګرچې لرې د امکان هم نه ګڼم چې یوه برخه یا یو سلسله مسایل مخصوصا قنصلي چارې چې هغه مشکلات سره ستونزو سره مخامخ دي، خارجه وزارت ته زموږ د افغانستان خارجه وزارت ته چې د رسمي پیژندلو خبره خو مطرح نه ده، هغه که تیرې مطرح کیږي هم نو دا به بیا بل حالت اوسیږي. کیدای شي چې دغې اړیکو کې یو سلسله انعطاف پذیریګانی وشي، ځکه چې تاجکستان هم وار په وار په دې ټینګار کوي چې اخواته د افغانستان په خاوره کې د هغوی په قول انصار الله دي او نور ځینې د تاجکستان د حکومت ضد ډلې ټپلې شتون لري. په عین وخت کې طالبان هم خپلې ادعاګانې لري، نو بېل شکه چې دلته یو سلسله بدلونونه کېدای شي راشي، خو دا بدلونونه زما په نظر به داسې ډېر انقلابي نه اوسېږي. د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا چې د دې هېوادو مثلا د تاجکستان دپاره محوریت لري، دوی ته یو سلسله داسې ښکاري لږ تر لږه ماته چې یو سلسله ماموریتونه ورکړل شوي دي چې هغوی یې پلي کوي. دغه ماموریت مثلا یو ماموریت د دې ماموریت کې نور ماموریتونه دي چې هغوی هماغه خپل لوبې کوي، خپل نقش بازی کوي، لوبوي. نو په دې ترتیب فکر کوم چې هغه کوم دریز چې تاجکستان اوس لري هغې کې به بدلون او نرمښت راځي، خو لږ تر لږه اوس پکې زه دغه اټکل وړ راتلونکي کې خو زه داسې بدلون نه وینم، یعنی انقلابي، اما تغییرات راځي. یو سلسله آرایشي تغییرات به اوسېږي، راشه درشه به زیاته شي، اقتصادي چارو باندې به خبرې اترې وشي، تجارت همدغه د شیخان بندر موضوع، اگرچې د فاصلې د نظره چې د حوزه کې خو تاسو به متن سفر کړي خو پکې ډېر ژوند کړی دی او کار کړی، موږ ته مثلا د حیرتان لاره حتی مغه روسیې ته هم دغه لاره چې لږ تر لږ د دوو هېوادونو تېرېږي، د ازبکستان او قزاقستان نه بیا روسیې ته، او که ته وغواړئ چې بارونه روسیې ته د تاجکستان د طریقه انتقال کړي، نو ته مجبور یې چې د تاجکستان نه تیر شي، د قرغزستان نه تیر شي، بیا قزاقستان ته داخل شي، د قزاقستان نه بیا روسیې ته لاړ شي. نو دا لاره ډېره اوږده ده او ډېره صعب العبور هم ده. په داسې حال کې چې مثلا د حیرتان نه چې ته ځي لاره بالکل هواره ده، ځي مستقیم قزاقستان ته بیا روسیې ته. نو دوارخیز تجارت با فکر کوم چې رانهیږي ځکه چې تاجکستان هم ضرورت لري دې ته افغانستان خو بالکل لري. نو په دغه سوال په اړه خو زه فقط همدونه ویلی شم. په غالبي
کور ودان سلامت اوسې لږ ذره به دغه په دې هم تم شو چې څومره د بدیلو لارو امکانات شته. اوس خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې بدیلی لارې ولټوي د سوداګرۍ لپاره، د ترانزیت لپاره، د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره، ځکه په ظاهره دوی وایي چې له پاکستان نه نور ستړي دي د پاکستان له تګلارو نه. وروسته به لږ ذره تمرکز په دې وکړو چې دغه بدیلی لارې چې تاسو یو څه اوږدې او صعب العبوره یاد کړې، دا به څومره افغانستان لپاره ګټورې پریوزي. خوته مثلا د چابهار بندر هم دی چې له هند سره پی کېدلی سي سوداګري وسی. په دوه به هم لږ ذره تم شو خورازي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره خبرې کو. ستړي مشي ترشناسمان لاندې پروګرام لازادې رادیو نه اوري. علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان. ستړي مشي
سلامونه انصاری صاحب نو سیټ سلامونه وایم. لوري سیټ لړی وګره ټول لړی چې وس خپل ګټو چې ګرځي یلمه دا یاده چې وایي چې د دې سیاسي هم چې ګرځي تر هم کله چې دغه تجارت او دغه سنې پیدا کیږي لکه تاجکستان یا چې راغی افغانستان ته، نو ټول کې چې موږ ګورو پاکستان ډیر امان راته نه سیدا وتل تاجکستان ته، نو ټول کې وسار ملک چې دا لوري سیټ به خپل فائدو چې ګرځي هغه لکه افغانستان کې لکه دا شل کال یا سلوی کال متاسې مقایسه کو بلته وګوره. نو دوستانو ویل چې تاجکستان نو وخت افغانستان سره تعامل کوي، افغانستان د نږدېوالي وکړي، که دې ما سره دلته زبانی او لسانی دغه تضادونه و افغانستان کې د علم متاسې ګورنی ملکونه لکه تاجکستان لکه ایران، دا وګوره زیاتره وخت په دې دغه چې خپل منډې دلته تعمیلولې په افغانستان کې داسې یو پطریقې واچولې. نو په ټولو کې د افغانستان حکومت خو له دې څخه اوس وګوره چې دا پر نه کوي کنده سیکې که هندوې که پښتونې که پارسوانې که هره طبقه یو په یوه سترګې د چا په اسلام ته کتل کېږي. یعنی هغه خو په اندازه چې الله پاک ورکړي هغه ته یعنې ورکوي، داسې نه وایي چې ته څوک څوک نه یاري دا نجات دې خبرو چې څوک نه ګرځي. نو اوس هم دا ملکونه د هغه لیوالتیا پیدا کړې ده تقریبا وګوره چې اوس لاس راوړنې کوي افغانستان ته، یا په تجارت بخش کې، یا سیاست بخش کې، یا په سیاسي هغه کې تعاملاتو کې، په ټولو کې دوی ځان داخلي یې نه داسې نه وایي چې دوی موږ نه پراتو کې. یا مثلا دوی داسې خاطره اوس کسب ده ډېرو ملکو لکه تا چې مخکې ویلې چې روسیې افغانستان په رسمیت پېژانونه، روسیه خو یو ملک ده نه ده چې تېر ملکونه له اغلانې دي. نو په ټولو کې هغه نور خو ساده پیاده بري دي چې په اصطلاح باندې افغانستان په رسمیت پېژني، خو یو څه ویني کېږي چې دا خلک وړتیا لري دا څه. خو بدبختي ده چې موږ تاسې دوه درې ګزینې موږ تاسې ناکامې دي، یعنې دا مکتبونه دي مثلا دا د ښځو حقوق دي مثلا دغه هر څو باندې زیاتره ملکونه لکه دا غربي ملکونه چې دي، اروپایي ملکونه چې دي، نو دغه کې ځان شاته نیولی ده. بیا دغه نور ملکونه موږ تاسې په رسمیت نه پېژني. نو موږ چې افغانستان کې لودین صاحب سلسله نه خاوره د میلاس کې ویني جغرافیه کې تاسې روان دي، کارم روان ده، ښه کارم روان دی، مثلا بیا هغه ونې داسې نور مرچې وکړي دا ټول روان دي. هغه اندازه تن روان دي تقریبا داسې زیات نه وي، نو هغه اندازه تن خو کار روان ده. په تراتله تجارت بخش نو پاکستان لاره هم متاسې توګه زار ګرځېدل ده. نو دا نه باید نو وایو دا نو بدیل لاره پیدا کو چې لږ زړه موږ باندې بوج په شرم راځي تر وخت بیا
باندې بله
خبره به کړی نو په نظر
کور ودان سلامات اوسه احمدی صاحب ډیره مننه. انصاری صاحب هم دغه د احمدی صاحب پښتنه هم و چې ممکن نور هیوادونه هم تعامل تزلخه کی، ځکه وسخه چاره نسته د طالبانو حکومت دی که هغه د نړیوالو غوښتنې یا د بشري حقوقو غوښتنې هم نه منل کیږي، خو هلته سیاست دی، سوداګری ده، کله ناکله دغه تګ راتګ او تعامل یو اړتیا هم وي د هیواد خصوصا د ګاونډیو سره یا په سیمه کې. بدیل لار چې عادی کې تاسو څه هم مخکې ورته اشاره وکړه چې د اروپا مثال مو ورک، اروپا خو ټول نړۍ لپاره یو خبیل یا ښه نمونه ده د تګ راتګ لپاره، د سوداګرۍ لپاره، د پولیس ستاسو اما په ظاهره په پوله کې هیڅوک نشته. یعنی دا معنی چې دیوه هیواد په توګه پکې تګ راتګ کیږي. ممکن ډیر وخت ونیسي چې افغانستان یا آسیا دغه سه یو حالت ته ورسیږي، اما امکان لري هم نه ده چې چرته هیوادونه یا چارواکي سیاستوال سره جوړ شي. نو ولس ډیر سنځنه سره لري. بدیل لارې چې اډیګي له پاکستان پرته دغه بدیل لارې څومره مهم دي او څومره امکانات شته؟ ځکه مخکې جنباسه بشاره ورته وکړه چې کوم لارې مثلا روانيږي غوړي چې روسي ته تو کې وېسینو یا په شیرخان بندر یا به هم په هرتار باندې یو یا دوه یا لکتر لګ درې هیوادونه به تای کې چې بیا روسي ته رسیږي، داسې مثلا که ترکیه ته راځي یا مثلا که له کابل کوم کانټینر غواړي چې چابهار بندر ته لاړ سي نو تقریبا دوه درې ورځې به تیرې چې چابهار ته یا هم بندر عباس ته ورسیږي، بیا به د سمندر مزلون وي، بیا به هند ته رسیږي، بیا به له هند نورو هیوادونو ته. نو هغه لارې یو څه اوږدې دي. دا د پاکستان لاره خو داسې ده چې نږدې و مثلا واګې ته به په 1200 کیلومترو کې لارې رسیدلې. بدیل لارې څومره د افغانستان لپاره په اوږدمهال کې ګټورې دي او که ګټورې وي نو څه وشي چې سملاسي په دغو باندې کار شروع شي؟
مهمه مسلې ته اشاره وکړه. موږ او تاسې وینو د افغانستان سوداګرو هم د موضوع کراتو مراتو مطرح کړی او دا اوس شته چارواکي هم په دې قایل دي، هم د پاکستان لورې هم دیخوا د افغانستان لورې. د کراچۍ بندر خو نه یوازې د پاکستان دپاره پراخه ګټې لري، بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا دپاره هم ښه لاره وه، هم د ترانزیت مالونو، هم د سوداګرۍ او هم د اقتصادي ودې او پرمختیا. نو دغه څه چې ما تاسو ته وویل یوازې افغانستان ته زیان نه دی، بلکې هاخوا سوداګر ته د اخیجي ترانسپورت سکتور ته، د هغوی ګمرکاتو ته، د هغوی هغه بندري کاروبار چې په کراچۍ بندر کې روان دی، یعنې ډېره لویه صدمه هغوی ته هم رسېدلې او ممکن هغوی هم میلیاردونه ډالر زیانمن شوي. د پاکستان د باغیارانو اکثر محصولات افغانستان دې لپاره یو پرانیست مارکیټ و چې اکثر مالونه یې دلته راتله، دغسې منځنۍ اسیا ته تله، د کرنیز محصولات یې، دغه را صنعتي توکي، هغه ډېر بې کیفیته صنعتي توکي به هم د دوی راتله، بې کیفیته درمل یې افغانستان کې پلورل کېده او سوداګري میلیارډران شو، اوس د میلیاردونو او کروڑونو روپو خاوندان دي. نو دغه ستونزه چې اوس پنجابي اسټبلیشمنټ رامنځته کړي، دا یو ډیره درانه څپېده د پاکستان د عامو خلکو، کارګرو او سوداګرو، صنعتکارانو او کروندګرو، مالدارانو په مخونو هم ده، او هغه بیچاره او بېوزل خلک چې حتی هر سهار به له پېښور او شاوخوا سیمو دغه راز کویټي، چمن او دې سیمونه راتله، د ډیورنډ خیالي کرښې هاخوا به یې کاروبار کوه، او دېخوا هم د قندر نه او جلال آباد نه تر اماده بندرونو پورې چې د عام ولسونه، بېوزلې خلک، دواړو غاړو ته یتیمان، حتی کونډې، معلولین، دوی به تله په هغه بندري ښارګوټي کې به دوی پراخ کاروبار کوو، په لکونو میلیونونو انسانان هلته د کاروبار خاوندان، او د هغې ټولو کاروبار اوس په ټپه درېدلی. تر کومه چې د بدیلو لارو خبره تاسې وکړه، یو خدا ده چې هیڅ بدیله لار دغه میلیونونه کاروبارونه بیرته نشي یا کولی، بلکې هغه به په نورو ځایونو کې فرصتونه برابروي. نو دلته یوه درانه تپیره او یا درانه ستونزه د دغې سیمو او دواړو غاړو البته خلکو ته واوښته. افغانستان به بدیل لار پیدا کړي، مګر پاکستان به څه کوي؟ پاکستان باید سوداګر او صنعتکاران یا مولسي کروندګري کارګران دا ټول راپورته شي د پنجابي اسټبلیشمنټ د پوځ او استخباراتو د دې راز نه ځان خلاص کړي. دوی په ځای د دې چې ځان یې ترې خلاص کړی و، وم لیده چې پارلمان یې د اوسني لوی برستیز دنده لا پسې وغځوله، 5 کاله نور وخت یې ورکړ او صلاحیتونه یې لا ډېر کړه، د محکمې محاکمو صلاحیتونه یې بېخي د په ځمکه وغورځول، چې وملیده چې د سترې محکمې مشر یې قاضي القضات استعفا هم ورکړه همدې وجې، او هره ورځ یې په پارلمان کې ناندرې وي، په ایالتي پارلمانونو کې ناندرې وي. هغوی پوهېږي چې د دغه د لارو بندېده د پاکستان خلکو ته، د پاکستان ملکی حکومت ته، د پاکستان دیموکراسي ته چې هغه داویدار دي او هغه شعار کوي چې وايي پاکستان کا مطلب کې الا اله الا الله څومره صدمه او تاوانونه رسوي. د افغانستان لوري ته د تاوان خبره د کم د کانټینر او د غچ ماته سمخ کې اشاره وکړه کچيري دا د چابهار د لاري د افغانستان ترانزیت یا سوداګری پیلېږي او تقریبا $2,200 اضافي لګښت راځي د چابهار د بندر له کله بندر آباد نه راځي ممکن هغه تر $3,500 پورې اضافي چارج راځي یا لګښت نه راشي. بلستوزه چې د چابهار بندر کې دا هغه لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې د افغانستان ایران او هندستان د خوا هوکړه شوی و چې دوی دلته پراخه پانګونه وکړي د غراج نړیواله ټولنه هلته پانګونه وکړي. چابهار بندر تر اوسه پورې هغه سي نه دی جوړ شوی چې دغه لویه سوداګري په لسګونو زره کانټینر دی هلته په میاشت کې ښکته پورته شي. بله دا چې لوی بیړۍ هلته تر اوسه لنګر نشي اچولی یا خدا دا چې د اوبو سطح پورته ده او یا دا چې تر اوسه پورې دې کار ته برابر شوي نه دي. یوازې کوچنۍ بیړۍ دي چې هغوی راځي ممکن یو کانټینر یا څو کانټینر هلته کوز کړی شي. هغه لوی بیړۍ چې لسګونه کانټینر بارولی شي او بعد هلته لنګر واچوي دا کار تر اوسه پورې هلته نه دی برابر شوی. او بندر عباس چې کوم دی هغه ایران هم ډیر کاروي ممکن هلته دومره فرصت هم د افغانستان هند او منځنۍ اسیا سوداګرو ته نه وي. او بله مسله د ایران په وړاندې د امریکې او نړیوالې ټولنې د بندیزونو مسله ده چې ایران ته اوس د بانک د لارې ټیټي نه کېږي د سوداګرو پیسې انتقالېدی نه شي د صرافانو د لارې پیسې انتقالوي هغه خپلې ستونزې لري. دلته په افغانستان کې هم په صرافیو یو لال محدودیتونه او بندیزونه شته. په ایران کې هم ممکن وي شکونه هم ورباندې وي نو شفافې پیسې هلته انتقالېدی هم نشي او ممکن په دې هم ځینې بندیزونه وي. نو دا بله موضوع او مسله ده چې ستونزې راولاړې کړي دي. هغه څه چې د منځنۍ اسیا د لارې کېدی شي هغه څنګه چې اشاره وشوه لارې اوږدې دي لګښتونه زیاتېدی شي خو د دې په ځای چې اوس دا اوس چې کوم کانټینرونه دغه یو لګروتو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي د نږدې څلوي خورځې د دې یو وشو او شل ورځې لا په خوات تر دي د پاکستان لوري هغه بند چولې وي اجازه نه ورکوله ځینې دانې ورته جوړولې چې هغه یا کنسیل لاکونه دي هغه نه پرانیستل کېږي یا میچنګ نه کوي یا هغه کمپیوټري سیستم کې څه ګډوډي راغلی وه. نو شل ورځې هغه د لارو د بندېدو او د دې جنجال نه مخکې هلته بند پاتې و او تلوی خرجی داشوی نو معنا دا چې شپږ دوه میاشتې یا شپېته ورځې دغه چې مالونه بندېږي داسې پخوا هم شوي و. زموږ د ښوونځیو کتابونه هلته په میاشتو کانټینرې بندې پاتې ارتضافي مواد پاتې و دغه راز داسې درمل او نور څه چې د هغې تاریخ تېرېدو او خرابېده دا به بند واچول شو په دې بندرونو کې به بند واچول شو. حتی دا چې هم شوي دي چې د سوداګرو د مال د قیمت او د ګټې نه د هغې د مرج او لګښتونه ډېر راتله سوداګرو کانټینرونه سره د مالونه ورپرېښي دي پاکستانی لوري ته بيخي انتقال کړی نه دی او بيخي راوړی نه دی.
بل نو انصاری صاحب داستونز په خو هم شوی تاسو یادونه وکړه د طالب چارواکو هم ورته اشاره کړي لن محل کې حل لارې څه کېدلې شي ځکه د بحث هم لګي شي بي دي به جنبا صاحب سره هم بحث راټول کوچې اوس نو بدیل لارې وګدې دي صاحب لو بوره دي لانجمنی دي او دغه راز ډېری قیمت هم پریوزی لاندې لارې چې دي هغه باندې دي. نو څه رقم آیا فکر کوي خبر داوي چې بیرته تعامل لا غوړ سي تجارت بیرته سیاست لري کړای سي تجارت شروع سي او کنه فکر کوي هم دا تګلار چې طالبانو شروع کړی چې نه پاکستان سره هر څه بند سوداګري به په اوګدل راځي چې صاحب لوبول لار باندې ځي چې ډیر قیمت پر راځي بعد نور بازارونه پیدا سي څه فکر کوي کوم لار اوس ګټه ډیره ده
مګر تاسو پام وکړو ته د افغانستان لوري اوس هم یعنی غوچ حکم نه دی کړی چې په هر حالت کې دې دا لارې بندې وي. دوی د تعامل دروازه خلاصه پرېښي او غږ داود افغان سوداګر له لوري هم شتو چارواکو له خوا هم او د افغانستان د ولس له خوا یا ولسي بنسټونو له خوا هم همیش دغه غږ دی چې پاکستاني لوری باید دغې بندرونو او دې لارې نه داسې چرې استفاده ونه کړي چې همیش ځان ته ور باندې ګټې کوي مڼې سپینوي او میوې ور باندې خوري او د افغانستان د خلکو او سوداګرو او حکومت په خېټه مندي او دینه دی او حربې کار اخلي، بلکې هغه قراردادونه چې دا تا قرارداد دی د مخکاندیز قراردادونه دي د نړیوالو اصولو په اساس د نړیوالو منل شوو نورمونو په اساس هغه هوکړي چې شوي هغه باید عملي کړي. که چیرته داسې وي چې دوی د حربې نه کار اخلي کله چې زموږ د میوو او سبزیو وخت وي د دوی لارې بندې وي او زموږ د سوداګرو او د کروندګرو مالدارانو اموال دې دلته خرابېږي او ګندکېږي چې دا اوس د پننګرهار کې ما په سلګونو ټرکونه د انګورو د انارو د نورو میوو او د مڼو بیرته راوګرځېد او په سړکونو پراته دي او په ډېر ټیټ نرخ پلورل کېږي. دغه سپین بولدک او نورو سیمو کې خو کله چې د هغوی د مالټو او د تیلو وخت وي د امو وخت وي د نورو دغې وخت وي بیا د زموږ لارې ورته پرانیستې وي، هغه دوی تر منځنۍ آسیا او تر روسیې هم ځي تر شرقي اروپا دي هم ځي. دغلته د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې که لاره پرانیستې وي نو تل دې پرانیستې وي، تجارت سوداګري کاروبار او د خلکو کلتوري اړیکې د روغتیا برخه تعلیمي اړیکې علمي او فرهنګي اړیکې دا د استخباراتي مانورونو نه ماورا او پورته وګڼل شي او د دې د احترام وشي. هیڅ کله د پاکستاني استابلیشمنت او استخبارات نه د پاکستان د مظلوم ولس په ستوني خپل دي او نه د افغانستان او د نورو سیمو، بلکې دا د استخباراتي او نظامي مانورونو ماورا او پورته وګڼل شي. نو په همدې اساس موږ وایو که چیرې پاکستاني لوري دغه جنایات بند کړي د خصوصا استخبارات او پوځي د هغوی ملکي حکومت تصمیم ونیولی دي، د هغوی سوداګرۍ وزارت او د صنعت وزارت او سوداګرو په لاس کې دغه تصمیمونه وي، نو دا لارې هېڅکله نه بندېږي. دغه دوستي لکه څنګه چې په تاریخ کې وه دا سوداګري راشه درشه علمي او فرهنګي راشه درشه دا باید جاري وساتل شي. او که چېرته دوی بیا بیا دا کار کوي
بله بیا بور سره لارې بندېږي او مننه انصاری صاحب کور ودان خو وای از مدر از مدن خطا است. فکر کوم تیر اصول سیزو کې از مایل سوی دی ډیر دغه ډول اعتبارونه شوی دی اما غا اعتبار مات شوی دی، بیا هم افغان سوداګر او افغان بزګر او افغان بنوالو زیان کړی دی. جانباز صاحب باسر راټولو څه فکر کوي کومه تګلاره په ګټه ده د افغانستان لا هم د تعامل تګلاره لا هم د حلاره یا د سیاسي تعامل تګلاره له پاکستان سره او کنه هم دغه چې په خپل ژوند وفانه کوي مطلق سوداګری د ورسره بند شي او افغانستان د بدیلو لارو ته مخه کړي، ستاسو په نظر د افغانستان د اقتصاد او سوداګری راتلونکي له کومو اړخونو سره تړلې ده او روښانه ښکاري راتلونکي له پاکستان سره بیرته تعامل ته او کنه بدیلو لارو باندې تمرکز؟
ښه ټول هغه انتقاد چې زه لرم په اوسني حاکمیت چې داخلي په کور دننه مشروعیت نه لري زما په نظر، او ډېرې ستونزې لري، ډېرې زیاتې د زیاتو نه زیاتې ستونزې لري، سیاسي اجتماعي ساختاري ستراتیژیکي ډېرې بېرته پاتې والی لري. خو سره د دې ټولو عناصرو موږ لکه دولت د افغانستان بېله شکه چې باید په بدیلو لارو فکر وکړو او د بدیلو لارو په لټون کې اوسېږو. موږ ته په کار نه ده چې د دغسې یو سراپا ملیتاریستي استخباراتي سفارشي پروژهیي خطرناک د نه اټکل وړ ګاونډی لکه پنجاب سره دونه وابستگی ولر قطعا یې باید ونلر. او په دې دا چې پخوانی ولسمشر اشرف غني ډېر کوشش وکړي چې په بدیلو لارو کار وکړي، یعنی خپله ستراتیژي خود په خود ډېره ښه ستراتیژي وه، کړنلاره ډېره غوره وه، په ځای وه او بالکل سنجیده شوې وه. خو خبره دا ده چې هغه وخت هم موږ همدې پاکستان چې همدا طالبان یې مخته کړي وو نه پرېښودو، نرم هغه څه په دې شرایطو کې تاسو وینئ چې څه راسره کوي. نو په بدیلو لارو خو خامخا به موږ کار کوو. اما خبره دا ده چې دلته موږ کوم تجارت کوو، سوداګري کوو، یو شته باید موږ پام وسیږي چې پنجاب ډېره مکارانه پالیسی مخته کړې. موږ خو مستقیما زمونږ خلکو سره چې اخوا پښتانه د جوړان د اخوا دي، دا خو هم د خو پښتونخوا ده، یعنی متظاهره خو ټوله پښتونخوا ده، دا هغوی خلک دي. صحیح ده چې سمت خو په پنجاب کې تولیدېږي، ځینې نور هغه صنعتي چې ټول کاغلي دي د پښتونخوا نه. خو سره د دې هم اساسي ګزار، اساسي کوم نفرت چې دوی خپروي، دوی د دې خوا پښتنو او د اخوا پښتنو، یا د دې خوا افغانانو او د اخوا افغانانو په منځ کې خپروي. ګوري چې دوی څو په یو یو ګزار په یو تیر باندې څو وخت یې وي. نو دې چانته باید موږ هم پام وساتو چې د دغې ناولې لوبې چې د دوو د یو قوم په منځ کې رامنځته کوي پنجاب، او تاسو وینئ چې د دوی هغه لړپوري چارواکي ورځ تر بلې ځي پښتونخوا ته، د کورنیو چارو وزیر کېږي، دا ټول اوس پنجابیان دي. تاسو وګورئ دغه د دوی په اصطلاح استبلشمنت ټول پنجابیان دي. کلوی د راستیز د خوش هغه حاکم دی اوس، خو دا هیواد کاملا ملیتریستي هیواد، د ټول قدرت دغه فاسد و جنگ طلب و سفارشی جنرالان پا لاز کده ده خوص لکه از هر شمس ده. نو تاسو گوری چه طول قدرت دم ده پنجاب پا لاز کده او نور عملا ده استعمار و ده استثمار لندی که پختانه دی که بلوچان دی که نور دی، کاملا ده استثمار و استعمار لندی واقعی دی چه دیتا باید پختانه دیر متوجه و سیگه، هم اخوا هم دی خوا هم بلوچان بیل شکه. خواه اوز خبر داره چه پا بدیل لارو دلته دوه خبرې خاغلی یو خوا
پلانډو کې خاغلی جنباز
هو نو خو ما سوي وخت نه راکوي به دغه څه سره علاقه پته کوي. پارتنر سي کوم په دلیل په بدیل لارو کار کوو. زموږ حکومت په افغانستان کې خاغلی لودین باید جذابیت پیدا کړي، مشروعیت پیدا کړي. که هر څومره فکر کوي اوسني حاکمان، زه دغه هیوادونه د دوی نه ښه پېژنم، باور وکړئ دوی فقط د خپل دار د خاطره دغه تعاملات دوی سره کوي. هغه رژیم چې په کابل او قندهار کې دی، دې هیوادونه چې کاملا غیر ایدیولوژیک، غیر افراطي ملکي حکومتونه دي او د خپلو خلکو په فکر کې دي، د هغوی د رفاه په فکر کې دي، ایدیولوژیکي مذهبي بڼه نه لري، دا خلک د دوی نه ډار لري، دا خلک د دوی نه ټکان خوري. اما د خپل مجبوریتو په بنسټ، د خپل توصیې په خاطر ورسره اړیکې ساتي. نو که غواړي، که دوی غواړي چې واقعا بدیل لارې رامنځته شي، هغه دغه هیوادونه چمتو دي. او ټول اعتماد په اوسني کابل او قندهار دوی نشي کولی، ځکه چې څوک غواړي که ونه غواړي، تر اوسه پورې ماهیت هغه کسانو چې په کابل او قندهار کې حاکم دي افراطي دینی ملاکراسي ماهیت دی، او د دینه دا خلک ډار خوري چې دا شی پرتاب نشي، صادر نشي دغه افراطي جنګیالي او نور یو عالم عواقب چې تاسو بهتره معلومه ده. اغیر خاطره که په بدیل لار کوي، د دوی په ماهیت کې باید تغییر راشي.
کور ودان
افغانستان کې مسئول مشروع ملي حکومت باید رامنځته شي. بیا دغه بدیل لار خود په خود را پیدا کیږي، خلکو ته موږ جذابیت پیدا کوو، اعتماد را باندې کوي.
سلامات اوسئ. کور ودان جان باز صاحب، د خبرونې وخت اجازه نه راکوي کنه، ډېرې خبرې به مو سره کړې وي. یار زنده صحبت باقي، بیا به سره خبرې کوو. کور مو ودان، سلامت اوسئ جان باز صاحب. اوریدونکو، د ازادۍ رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو، د افغان کارپوهانو د ټولنې له مشر صدیق منصور انصاري او مسکو کې پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز نه ډېره مننه.